ازادي راډیو اوریدونکو پروګرام ته بخیر راغلاست. ازادي راډیو د نن ورځې د خبرونو دوه ورستي خبری مجلې دي چې په دغه یوه نیم ساعته خبری مجله کې بیا هم د افغانستان او سیمې پر حالاتو تاسو ته معلومات وړاندې کړو. نن د پنجشنبې ورځ ده، د حمل 28مه نیټه ده، د 1398 لمریز هجري کال، د 2019 میلادي کال د مارچ میاشتې له 18 سره برابره ده. په دې خپرونه کې به واورئ چې د فاریاب خلک هغه ولایت ته د جمهور رئیس اشرف غني د ننني سفر په اړه څه نظر لري. نور رپورټونه هم لرو، خو اول عصمت ساروان د دې ساعت د ازادي راډیو مهم خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان ولسمشر نن په فاریاب ولایت کې د اوبو او یو پروژه او د غرس د نسایي ناروغي یو روختون پرانست. په سمنګان کې چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو لسکونه موټر چلوونکي یرغمل کړی دي، او د سودان دفاع وزیر وایي چې عمر البشیر له واکه لري کړی دی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر د فاریاب ولایت په مرکز میمنی کې د چاک د اوبو یو پروژه او د نسایي ناروغیو یو روختون پرانست. محمد اشرف غنی نن تر غرمې مخکې میمنی ښار ته ورسید. د افغانستان جمهوری ریاست په یو خبر پاڼه کې ویلي چې میمنی ښار ته د اوبو رسولو پروژه 40 میلیون افغانۍ لګښت لري او په یو نیم کال کې به بشپړ شي. په خبر پاڼه کې راغلي چې د دې پروژې لارې به په میمنی کې شاوخوا اتو زرو کورنیو ته د چلو اوبه ورسیږي. په سمنګان کې چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو لسکونه موټر چلوونکي یرغمل کړی دي. د سمنګان د کوزدرې صف ولسوال عبدالیقین احمدي د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې طالبانو په سکرو بار موټر او د هغو شل چلوونکي تښتولي دي، خو د دې ولایت د ولایتي شورا رئیس حاجي راز محمد وایي چې طالبانو تر سلو ډیر موټر او شپېته موټر چلوونکي له ځان سره بیولي دي. راز محمد وایي چې طالبان دا کسان شای تر هغو خوشي نه کړي چې پیسې ورڅخه اخیستی نیوی. وسلوالو طالبانو تر اوسه پوری په دې اړه څه نه دی ویلي چې دا موټر چلوونکي ولې یرغمل کړی دی. د ملي امنیت ریاست ځانګړو ځواکونو په اورزګان ولایت کې د طالبانو د یو نظامی مشر مولوي شرف الدین پر کور پوځي عملیات کړی دي. د دې ریاست په اعلامیه کې ویل شوی چې د عملیاتو په نتیجه کې اتل سخت دریزی وشل شوی، شپږ میله درنې وسلې، و څلویش وسایت ضد ماینونه، پنځه لاسي بمونه او سلګونه مرمۍ ترلاسه شوي دي. د سفر درې قطعې ځانګړو ځواکونو تېره شپه د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې د یوه ابتدایي ښوونځي سرمعلم وژلی دی. د کندهار د پنجوایي ولسوال فضل محمد اساقزي ازادي راډیو ته ویلي چې سرمعلم محمد ګل خان په خپل کور کې وژل شوی دی. د پېښې انګیزه او دلیل تر اوسه پورې معلوم نه دي، او د کندهار امنیتي ځواکونو هم تر اوسه پورې د دې پېښې په اړه څه نه دي ویلي. د بادغیس ولایت چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د وروستیو سیلونو له کبله څه باندې زرو تنو زیانمن شویو ته خوراکي مواد ویشلی دي. په بادغیس کې له طبیعي پیښو سره د مبارزې د ادارې سرپرست محمد اختر وایي چې د 4.5 میلیون افغانیو په ارزښت د مرستې د حکومت له بودیجې برابري کړې دي. د بادغیس د تیرې میاشتې په سیلونو کې لس تنه مړه او یو شمېر نور ژوبل شول. همداراز زرګونه جریبه مځکه او یو شمېر کورونه ویجاړ شول. په فاریاب کې هم نن د ولسمشر غني په حضور کې له سیلزپلیو سره مرستې وشوې. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. له سودان څخه راپورونه وایي چې د دغه هیواد پوځ نن پنجشنبه ولسمشر عمر البشیر له واکه لري کړی او دفاع وزیر د هیواد د چارو د اداره کولو لپاره پوځي شورا اعلان کړه. سوداني سرچینو ریوټرز خبري اژانس ته ویلي چې بشیر په خپل کور کې د وسلوالو ځواکونو له لوري محاصره دی. همدارس له محبسونو څخه بندیان خوشي کړی شوي دي. د بریتانیا پولیسو د ویکیلیکس جوړونکي جولیان اسانج نیولای دی. اسانج د اکوادور په سفارت کې نیول شوی دی. میټروپول پولیسو نن وویل چې اسانج به په وستمنستر کې ژر تر ژره محکمې ته وړاندې شي. اسانج وروسته له هغه ونیول شو چې د اکوادور حکومت د ده د پناه غوښتنه رد کړه. دی له 2012 میلادي کال راهیسې په لندن کې د اکوادور په سفارت کې اوسېده. هغه مهال ده د اکوادور په سفارت کې پناه واخیسته او نه غوښتل چې سویډن ته بیرته واستول شي. پر ده د جنسي ځورونی او جنسي تیری تورونه دي. په هند کې پارلماني انتخابات پیل دي. د رای ورکولو بهیر د میتر 19 می دوام کوي او شاوخوا 900 میلیونه هندیانو د رای ورکولو لپاره خپل نومونه ثبت کړي دي. د وړاندوینو له مخې د صدر اعظم نریندرا مودی په مشرۍ واکمن بهاریتیا جنتا ګوند به شای بیا خپل مخالف ملي کانګرس ګوند مات کړي. یو رای ورکوونکی سوپراتو گنگولی د انتخاباتو په اړه وایي:
I'm voting since I attend the
زلاتلس کلنۍ رئیس رای ورکوم. دا زما حق دی او پی پویګم. زه خو کوم چې د دیموکراسي یو برخه يم او غواړم دا کار دوام وکړي.
د پنځشنبه له سهار هندیان د رای ورکولو مرکزونو ته ورغلل. دوی به د هند پارلمان 1530 خړی وټاکي. او د مصر په قاهره کې د روسي د سفارت د کنسولګری څنګه وای د روسانو یو ډله چې مصر د 2013 میلادي کال په اگست میاشت کې نیولې و په سخت دریځي تورن شو. د کنسولګری څنګه مشر یوسف ابا کاروف وایي چې په قاهره کې یوې محکمې له انګوشیتیا څخه د 15 روسانو په وړاندې د دې قضیې لومړۍ غونډه د اپریل په 9 جوړه کړه. ابا کاروف وایي روسي ډیپلوماتانو د یوه مشکوک کس پلار ته چې له انګوشیتیا څخه راغلی و محکمې ته د ورتګ اجازه ورنه کړل شوه.
دا ازادي رادیو د شپږ بجې او شپږ دقیقې دی. تاسو د خبري مجله تر شپږ نیمو بجو پورې اوریدلای شئ. د ازادي رادیو اوریدونکو تاسو به په دې خبرونه کې فاریاب ته د افغانستان د جمهور رئیس د نننی سفر له جریانه خبر سوی هم دار اس واب وری چې فاریاب خلک دغه سفر ته په څسترګ ګوري. په میمنه کې موږ د یو شمیر خلکو سره خبرې کړې دي. په دې خبرونه کې به د افغانستان د وضعیت په اړه د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپیو څرګندونې واوري. مایک پومپیو ویلي حکومت غواړي چې په افغانستان کې جګړه بلاخره پای ته ورسوي. د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې شدید جنگ دی. د هلمند والی وایي هلمندیانو ته به ډیر ژر امنیت ټینګ کړي.
کوم سیمې چې مونږ نیولې دي دا به په کلکه دفاع وکړو. ټول هلمندیانو ته به وعده ورکوم چې دوی به آرام خپل ژوند او تعلیم او تربیت ته.
خو په هلمند کې د پوځي چارو یو کارپو په دې نظر دی چې ستونزې ډېرې دي.
د دې وسلو په ویش کې یا څو ستونزې لري او بل داسې دي د لوجستیکي هغه کې او بل په اکمالاتو پر سوالو کې ستونزې لري او تقریبا سينو بي کفایت خلک به په چوکوي کې ونه کړم.
په دې خبرونه کې په نړیوالو مسایلو کې د هند نننه یو انتخاباتو ته کتنه لرو. د هند انتخابات نن پیل شول او د مې د میاشتې تر درویشتمې پورې به روان وي. د خبرونی اول رپورت مو د فاریاب ولایت ته د افغانستان د جمهور رئیس د نننی سفر په اړه دی. د افغانستان جمهور رئیس نن په میمنه کې د نسایي ولادي یو روغتون پرانیست، سل بستره روغتون یې پرانیست. د فاریاب له خلکو سره یې ژمنه وکړه چې هلته به د غلام محمد میمنګي په نوم یو فرهنګي مرکز جوړ سي او ځینې نورې عمل منفیه پروژې یې یا پرانیستې دي او یا یې د هغوی د جوړولو ژمنه کړې ده. خو د فاریاب د مرکز میمنی یو شمیر خلکو چې ازادي راډیو خبره ورسره کړې ده ویلي دي چې جمهور رئیس غني په تشریفاتي ډول له ځینې کسانو سره چې پخوا هم ورسره کتل سي او خبرې ورسره سوي له تکراری خلکو سره د دوی په وینا خبرې کړې دي او سفر یې دوی ته د زحمت سبب سوی نه دراحت. دا چې ولې د واصل وصال په رپورت کې به واوري.
د فاریاب ولایت اوسیدونکي چې په دې وروستیو کې نامنې او سیلابونو سخت ځپلي د حکومت مرستو ته په تمه ول. ولسمشر محمد اشرف غنی ولایتونو ته د خپل سفرونو په لړ کې د ځل فاریاب ولایت ته ولاړ او دغه ولایت لومړی درجه اعلان کړ. ولسمشر مانی وای خغلی غنی فاریاب ته په خپل دغه ورځنی سفر کې ځینې ټولګټي پروژې هم پرانیسته. د ولسمشر مرستیال وین شاه حسین مرتضوی په ډیر ازدی راډیو ته ویل
ولایت هم درجه اول اعلان شو. هدف اساسي
دی وای ولایت هم لومړی درجه اعلان شو خو د سفر اصلي هدف سیلاب ځپلو سره د مرستو کول وو. په ورته وخت کې د یو شمیر پروژو د بنسټ ډبره هم کې خودل شو او خلکو سره هم کتنی وشوي. ولسمشر محمد اشرف غنی د فاریاب ولایت سیلاب ځپلو سره په کتنه کې د قربانیانو کورنۍ ته د 1,00,000 افغانۍ او ټپیانو ته د 50,000 افغانۍ نو د مرستې د ورکړې اعلان هم وکړ. هغه په دغه ولایت کې د خزو لپاره د یونیسای ولادي روختون او د پاکو بو د رسولو دی شبکې د پرنيست ترڅنګ د امام ابو حنیفه په نوم د جمعات او د غلام محمد میمنګي د فرهنګي مجتمع د بنسټ د بره هم کې خدا نامنی او د لوی لارو تړل کېدل د فاریاب ولایت د خلکو له عمده ستونزو څخه دي چې د دغه ولایت د اوسیدونکو په خبره د دوی په ژوند نه وړه اغیز کړه ده خو ولسمشر د فاریاب ولایت اوسیدونکو سره ژمنه وکړه چې یا د ستونزو ته په جدي توګه پاملرنه کیږي او د ته په خبره افغان ځواکونه چمتو دي چې په فاریاب ولایت کې امنیت ټینګ کړي خو د فاریاب ولایت یو شمېر اوسیدونکي بیا ادعا کوي چې دغه ولایت ته د ولسمشر سفر د دې پر ځای چې د دوی درد دوا کړي د دوی کارونه په ټپه ودرول د فاریاب ولایت دوه تن اوسیدونکي ابراهیم او شیر محمد مبارز
د جاده های خالی قدم میزنه در حالی که همه دکان
دی وای ولسمشر د خار په تشو وټونو کې قدمونه وهل او د خار ټولې هټۍ بند وي امنیتی تدابیر تر دې کې چې جدي نیول شي و چې چاته لکوره د وټو اجازه نه و
برآمدان نمیمونند
درې ورځې کېږي چې د ولسمشر د راتک خبرې دي او ټول واټونه او کوڅې بند دي هیڅوک د ښار په داخل کې په ډاډه زړه تګ راتګ نشي کولای او هټۍ تړلې دي دوی دا ادعا هم کوي چې ولسمشر په خپل دغه سفر کې له ځینو تکراري سیرو سره وکتل او کومې پروژې چې پرانستې هغه هم خلکو ته چندان ګټور نه دي ولسمشر په داسې حال کې فاریاب ولایت سفر وکړ چې د دغه ولایت د امنیت قمندانۍ د معلوماتو له مخې وسلوالو مخالفینو تېره شپه د فاریاب ولایت په پښتونکوټ ولسوالۍ حملې وکړې چې تر سهارې دوام درلود چې په پایله کې دواړو لوریو ته مرګ ژوبله هم اوښتې وصل وصال ازادي راډیو کابل
تاسی واردل چې د افغانستان جمهور رئیس نن فاریاب تللی و هلته له یو شمېر سیلاب ځپلو کورنیو سره د مرستې ژمنه سوې ده د ملګرو افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستو د هماهنګۍ اداره اوچا په یوه رپورټ کې چې د اپریل د میاشتې په دوهمه باندې خپور سوی دی وای چې په افغانستان کې د جنوري د میاشتې د پیل څخه تر دوهمې د اپریل پورې 1,30,000 کورنۍ د دغه سیلابونو او د شدیدو بارانونو له امله متاثره شوي دي دوی وایي چې تر 240,000 زیات خلک بې کوره شوي دي د ملګرو ملتونو د مرستو د هماهنګۍ دا اداره وایي چې په افغانستان کې فاریاب بلخ او جوزجان او سرپل په شمالي ولایتونو کې هغه ولایتونه دي چې تر ټولو زیات متضرر شوي دي د باران او بیا د باران له امله د سختو سیلابونو په خاطر
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په تیرو دوو ورځو کې د خپل هیواد د سنا جرګېدو
دا ساده رادیو اوریدونکو تاسو زموږ شغوري د خبری مجله مو تر شپږنی مو بجو پوري د اوس په ورسو هلمند ته په هلمند کې چارواکي وایي چې د سنگین ولسوالۍ د برتنیول لپاره شدید عملیات پیل شوی دی د هلمند والي خلکو سره ژمنه کړې ده چې ډیر ژر به امنیت ورته ټینګ کړي خو په هلمند کې یو شمېر پوځي څارونکي وایي چې په دغه ولایت کې ستونزې د دې سبب شوی دي چې امنیتي وضعیت یو څه خراب وي او دا کومې ستونزې دي او د ولایت چارواکي ولې ډاډه دي چې امنیت به ټینګ کړي الیاس دایي رپورټ لري
د سنگین د مرکز د نیول لپاره د پیل سو عملیاتو میاشت پر کېږي که څه هم چارواکو په رسمي ډول د دې عملیاتو د پیل پر مهال د تلفاتو دقیق شمیر تایید نه کړ خو د عملیاتو کې افغان ځواکونو ته د درنو تلفاتو د اوښتلو خبرونه ورکول سوي ول د هلمند والی وایي سره لدی چې په خواني ولسی وي سیمه به ساتي په سنگین کې عملیاتو ته شدت ورکړی او ډیر ژر به د دې ولسوالۍ د مرکز د بیرته نیولو اعلان وکړي تورن جنرال محمد یاسین چې په یو خبري ناست کې معلومات ورکول ول یوازې 13 ورځ افغان ځواکونو د سنگین ولسوالۍ د مرکز په لور د 4 کیلومتر په شاوخوا کې پرمختګ کړی دی
منګه اوس ډیر یو منظم پلان سره د سنگین دوباره عملیات موږ چا بل په هفته ولاړو او د نوی قومندان هغه دغه مولید بریفینګ مولید دا غیر حمایت د پاره من خپل ټول شیان اکمال کو بل اخر پرون عملیات شروع شوی د پلان مطابق مختزي تر پرونه پورې چې عملیات شروع شوی ته حدود 5 کیلومتر پیښه
د سنگین مرکز ته نږدې کڅو هم کلونه کیږي د 215 میوان کل اردو دوه هم لوازای په ځای ده خو د 2015 میلادي کال په نیمایي کې د وسلوالو د سخت او ډلیزو بریدونو په ترڅ کې د ولسوالۍ مرکز سکوت او هلته غزیدل لارهم په خونړی مسیر بدل شو د پوزي چارو کارپوهان وایي حکومت سره لدی چې د سیمو په نیولو کې ستونز لري د سرتیرو د کموالی لامل ساتلی هم نسی. لدی جمله عبدالرشید ناصری وایي سرتیرو ته پر وخت مهمات نه رسیږي او رهبریو په سطح باندې کمزوري د افغان ځواکونو د تلفاتو باعث کیږي.
حکومت کې ستونزې ډېرې شته ځکه چې دلته د افغانستان څه سیاسي متحدین چې دي یا هغه ستراتیجیک ملګري چې دي هغه په کافي اندازه وسلې ورکړي دي، که امریکایانو دي که برطانویان دي که هغه اروپایي ټولنه دي هغه نور ناټو غړي دي هغه وسلې ورکړي ده چې دوی د وسلو په ویش کې یا څه ستونزې لري او بل داسې دي چې د لوجستیکي هغه کې او بل په اکمالاتو په رسولو کې ستونزې لري او طبعا چې نور بې کفایته خلک به په چوکیو کې وي نو خامخا په دې کې ډېر غټ ستونزې راځي.
ناصر وویل هوا ګرمیږي که وضعیت دغه ډول دوام وکړي لري نه ده چې په ژمي کې نیول سوي یو شمیر نورې سیمې به هم د افغان ځواکونو د لاسه ووځي، خو د هلمند والی بیا د نیول سوو سیمو د ساتنې ډاډ ورکوي. تورن جنرال محمد یاسین د نادالی د امنیتي کمربند په اړه د موجودو اندېښنو په ځواب کې وویل د کرشک نه د مرجې تر عبادالله کول پورې د بوغرا پر نهر امنیتي کمربند مضبوط دی او هیڅکله به سکوت ونه کړي.
کم سیمې چې مونږ نیولې دي دا به په کلکه دفاع وکړو، ټول هلمندیانو ته به وعده ورکوم چې دا به دینه به دفاع وکړو، دوی به آرام خپل ژوند او تعلیم تربیت ته ځوانانو مخه وکړي او د دینه بر علاوه مونږ نور پیشویان هم لرو چې همدا اوس تاسې د سنگین عملیات بیا دوباره مونږ شروع کړی دی او انشاءالله په دې لنډ ورځو کې به مونږ سنگین مرکز هم فعال کړو او د دې نه شاته مونږ د نورو ولسوالیو نیول او د دښمن د پاکولو پلانونه هم لرو.
پر دغه کمربند نږدې هر شپه درنې نښتې کېږي او دواړو غاړو ته درانه تلفات هم اوړي. د هلمند والی وویل د وسلوالو د مشرانو پر پټنځایونو او د هغو د کومندې پر مرکزونو بریدونه او د شپې چاپې ډېرې کړي دي چې دغه کار د هغوی رول کمزوری کړی دی، خو کمربندې سیمو ته نږدې خلک وایي اوس هم نږدې هر شپه پر افغان ځواکونو د وسلوالو طالبانو لخوا درانه بریدونه کېږي. طالبانو تر اوسه د سنګین د مرکز په لور د عملیاتو د تازه پیل او شدت په اړه ازادي راډیو ته څه نه دي ویلي. د ازادي راډیو هلمند
ازادي خبری مجله اوري.
د ازادي راډیو دوستانو تاسو زموږ د نن ورځې ټولې خبرونې پر ازادي راډیو ټکی کام باندې امر ویدلای سي او هم زموږ د نن ورځې د خبرونو محتوا ولوستلای سي او د انټرنیټ لارې د نورو خلکو سره شریکولای سي. د ازادي راډیو ډاٹ کام زموږ د پانی ادرس ته او دلته بیا د پروګرامونو د محلويش په ځکه تاسو کولای سي چې هر خبرونه چې مخکې درڅخه پاتې سوي ده یا غواړي لسره واوري واوري. د هند پارلماني انتخاباتو په اړه په دې خبرونه کې روس رپورټ لرو. په هند کې نن پارلماني انتخابات پایل سول، خو د عدد انتخاباتو ځانګړنه یا جالب ټکی دا دی چې په وو مرحلو کې به تر سره سي او 900 میلیونه وګړي به د چې د رای ورکولو په شرایطو برابر دي د رای مرکزونو ته ځي او رای به ورکوي. نن سهار لا په هند کې د رای مرکزونه پرانستل سول. ترغه پوری یو بل رپورت لرم د افغانستان پر حالاتو باندې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو بیا خبرې کړې دي. مایک پومپیو ویلي دي چې د افغانستان د جګړې پای ته رسول د دغه حکومت یو غوښتنه ده. اسمت سروان به د دې وینا او د چیرته د خبرې کړې دي نور جزئیات وړاندې کړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په تیرو دوو ورځو کې د خپل هیواد د سنا جرګې دوو کمیټو ته حاضر شو او د افغانستان په ګډون د یو شمیر مهمو نړیوالو مسئلو په اړه د سناتورانو پوښتنو ته ځوابونه وویل. مایک پامپیو د چهارشنبې په ورځ د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو په کمیټه کې د افغانستان د جګړې د پای ته رسیدو په اړه د امریکا د روانو هڅو په باب وویل چې ولسمشر ټرمپ په زغرده ویلي چې غواړي دا بې پایه جګړه پای ته ورسوي او امریکایي پلاوی په دې برخه کې هلې ځلې کوي. دوی د افغانستان له حکومت طالبانو او د سیمې له هیوادونو سره د زلمی خلیلزاد لیدنو کتنو ته په اشاره وویل. نوموړی د داسې شرایطو د برابرولو په لټه کې دی چې ولسمشر ټرمپ یې یادونه کړې، یعنی د امریکایي پوځیانو د شمیر کمول، د امریکا د لګښتونو کمول او د امریکایي پوځیانو د تلفاتو کمول. پامپیو همداراز وویل چې ولسمشر ورڅخه غوښتي چې دا کارونه باید په داسې ډول وشي چې د امریکا پر خاورې د حملو خطر ورسره له منځه ولاړ شي. پامپیو د امریکا د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې غړي سناتور جین شاهین د دې اندېښنې په باب چې د افغانستان حکومت د سولې له پروسې څنګ تکړای شوی دی وویل د افغانستان حکومت هم د نورو خواو په شان په خبرو کې شامل دی او په دې کار کوي چې طالبان او حکومت دواړه په خبرو کې حاضر بي. د تردی یو ورځ وړاندې د سنا جرګې د تدارکاتو په کمیټه کې هم په دې ټینګار وکړ چې د افغانستان حکومت د سولې په خبرو کې مرکزی رول لري. د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل تر ضمانت ورهاخوا ویلی شي چې د افغانستان حکومت به د دې معاملو په مرکز کې وي او معاملې به د افغانانو په مشرۍ او مالکیت وي. سناتور شاهین په دې هم اندېښنه لرله چې د طالبانو پر خبرو څومره باور کېدای شي او هغوی به صادق وي. د بهرنیو چارو وزیر د سناتور شاهین اندېښنه رد نه کړه. ویل چې باید دا په عمل کې ولیدل شي چې طالبان څه کوي. دا هم وویل چې نه یوازې د طالبانو په برخه کې ژوره بې باوري شته، بلکې د افغانستان په تړاو د ګڼو نورو لوبغاړو په اړه هم بې باوري شته. پمپیو د افغان ښځو د حقونو او د افغانستان د پرمختګ په اړه هم پوښتنو ته ځوابونه وویل او زیاتې کړه. د ښځو په برخه کې د زلمی خلیلزاد خبرې شوې او دوی هڅه کوي چې افغانستان د شاخواته نه بلکې مخ په وړاندې روان وي.
په افغانستان کې د ازادي راډیو د خبريالانو په حواله نن د روغي جوړي یا د مصالحې عالی شورا بیا هم په کابل کې غونډه درلوده. په کابل کې په نوې غونډه کې پر دې بحثونه کېدل چې د افغانستان حکومت له لوري د طالبانو سره په مذاکره کوونکي پلاوي کې څو ګډون ولري او یادا چې د افغانستان د حکومت لپاره کومې خبرې د طالبانو سره د سولې په موافقه کې د معاملې وړ نه دي. په افغانستان کې د رپورټونو پر اساس یو مهمه مسأله چې په دغو د سولې لپاره روانو خبرو کې پر دغو روانو هلو ځلو کې مطرح ده، د مطبوعاتو فعالیت او د مطبوعاتو ازادي ده. په افغانستان کې د ازادي راډیو خبري اعلان وایي چې اوس څلوېښت تلویزیوني شبکې او نږدې 200 راډیوګانې فعال دي. په د دغو رسنیو یو شمېر کارکوونکي او مسؤلین په دې فکر کوي چې د دوی برخلیک په څنګه سي د مطبوعاتو ازادي په څه ډول وي په افغانستان کې. په دې اړه خان محمد سیند یو رپورت برابر کړی دی او دغو اندیښنو ته کتنه کړې ده.
مای نگرانی ها را مشنوم از چهار طرف، همه نگران هستند.
د افغانستان له حرکت ډکه رسنۍ چې په وروستیو یو اتلسو کلونو کې د هیواد لوی لاسته راوړنه ګڼل کیږي، خو اوس له طالبانو سره د سولې بحث پر رسنیو یو اندازه سوری کړی او تر یوه حده یې خبریالان او د رسنیو مسؤلین بوخت ساتلی دي. د یک خصوصي تلویزیون د خبرونو مسؤل عبدالله خنجانی که څه هم اندېښمن دی، خو وایي دا چې د سولې په پروسه کې وضاحت نشته په اړه یې اندېښنې مخکې له وخته دي.
به لحاظ تیوری ما در یک وضعیت
دی، وایي د تیوری له پلوه په یو ایډیال وضعیت کې نه یو. داسې وضعیت دی چې موږ باید د ازادۍ او د ځان د امنیت په منځ کې انتخاب وکړو، که څه هم په دغه پروسه کې وضاحت نشته او واضح پیام ترې نه اورو. اندېښنې شته. موږ تر اوسه نه پوهیږو چې محدودیت به رامنځته شي او که نه.
محدودیت ایجاد میشه یا نه؟
د خنجانی د دفتر پر دیوالونو د هغو خبریالانو عکسونه ځوړند دي چې په بېلابېلو امنیتي پیښو کې وژل شوي دي. سره له دې چې د دغو ټولو پیښو مسؤلیت طالبانو نه دی منلی، خو خنجانی په یوه بڼه دغه ډله مسؤوله ګڼي.
برخورد طالب ها واضح و روشن است. نمی پشتو من شما همی همکارای مشترک ما و شما را که میبینیم.
دا اندېښنې په دې ځای کې پای ته نه رسیږي، بلکې د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب په کمیټه کې هم ورته اندېښنې پیدا شوې دي.
ما هم همین نگرانی را دارم که اگر ما به صورت متحد بسیج نشیم.
د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې رئیس نجیب شریفی وایي
خب نگرانی های خیلی جدی و بجا است.
دی وای اندېښنې جدی او پر ځای دي، ځکه له داسې ډلې سره معامله کوو چې نه یوازې دا چې د لسګونو خبریالانو د وژلو مسؤوله ده، بلکې د بیان د ازادۍ او رسنیو په اصل باور نه لري. کله چې له داسې ډلې سره معامله کوو نو داسې جدي اندېښنې ترې پیدا کیږي چې دا ازادي به چیرې لاړه او څومره به کمزوره شي.
چقدر اگه تضعیف هم میشه
له طالبانو سره د سولې د مذاکراتو بحثونه له بل هر وخت نه زیات تاوده شوي دي. په پام کې ده چې تر راتلونکې یوې اونۍ پورې د ملي یووالي د حکومت استازي، افغان سیاستوال او د طالبانو استازي د قطر د دوحه په ښار کې سره خبرې وکړي. بلخوا د ځینو رسنیو مسؤلین له طالبانو سره مذاکرات یو فرصت ګڼي نه ستونزه.
صلح یک پدیده مثبت است، ما نه باید از صلح بترسیم.
د ټولو ټلویزیون د خبرونو رئیس لطفلان د جفیزاده ده. دی وایي رسنیو د بیان ازادي یو نه بدلیدونکی اصل دی او له طالبانو سره په مذاکراتو کې باید د بحث موضوع وګرځي.
صلح میتونه افغانستان را به یک مسیر بهتر
ساخته. دوی صلح کولیش افغانستان په سم مسیر بوزی. فرزن یو نمونه داده چه که غوارو در راپور ورکولو پنیت یوی نام نسیمه ده چه. ورتگ ورتگ رانده ورشو نسول زمونگ ده کار صاحب پراخوی.
صاحب کار ما را بیشتر میسازه.
اوس په افغانستان که سلویخ تلویزیونی شبکه و شاوخوا 200 رادیوگان فعالی دی. خاطر دې ډېرې دغه رسنۍ د طالبانو لخوا په مستقیم او غیر مستقیم ډول ګواښل شوی او اندا چې حمله پرې هم کړی دی. د بیلګې په ډول په 2014 میلادي کال کې د تولو د ټلویزیون پر کارکونکو حمله کې و کسان ووژل شول چې مسؤلیت یې طالبانو په غاړه اخیستی و. دا چې د سولې په مذاکراتو کې به د رسنیو په اړه د طالبانو دریس سوي دا لا تر اوسه څرګنده نه ده. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
د یادونی وړ بولم چې د تیر کال د اپریل په 10مه نیټه باندې په کابل کې په غبرګو حملو کې 10 خبریالان ووژل سول چې درې د ازادي راډیو خبریالان او هم پکې وو. د بسرحده خبریالانو نړیوالې ادارې په 2013 میلادي کال کې د رسنیو د ازادۍ په اړه رپورټ خپور کړ او په هغو 180 هیوادونو کې چې د دوی په لیست کې راغلي وو افغانستان په 113مه خانه کې وو.
امروز حقوق هسته ایمان رو تثبیت
کردیم.
لا ازادی راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
اوس په ورسو هند کې انتخاباتو ته په هند کې نن پارلماني انتخابات پیل شول. د هند خلک په درپوټونو پروسس چې په خیوات کې 900 میلیونه کسان درای ورکولو په شرایطو برابر ګرنل سوي دي. د نن ورځې تر پایه په انتخاباتو کې ګډون کوي. خو د دوی انتخابات د می د میاشتې تر 30مې نیټې پورې دوام کوي. نو دغه انتخابات به په وو مرحلو کې ترسره سي. په انتخاباتو کې دوه ګوندونه ډیر مخکښ دي، یو د نېشنلستانو یا د ملت پالو هندوانو بھارتیہ جناتا گوند او یو هم د کانگریس گوند چې په هند کې ډیر کاله په قدرت کې پاتې سوی دی. د دغه انتخاباتو په اړه صفی الله ستانگزی تاسو ته معلومات ورکوي.
د هند پارلماني انتخابات په وو مرحلو کې ترسره کیږي او لومړی دورې نن پیل شو. په لومړي دور کې 132 میلیونه هندیان په 22 ایالتونو او فدرالي سیمو کې رای ورکوي. شاوخوا 900 میلیونه هندیان د رای ورکولو په شرایطو برابر دي او سږ کال د 2014 کال په نسبت څه باندې 80 میلیونه نور کسان هم د رای ورکولو په شرایطو برابر شوي. دا انتخابات لنن د میتر 19 دوام کوي. یو هندي رای ورکونکي سپراتو گنگولی د فرانسوي خبري اژانس ته وویل چې لکلونو رئیس د رایا چمونی په دیموکراتیک بهیر کې ونډه خسته او غواړي همداسې دوام ورکړي. زله اتلس کلنۍ راهیسې رایه ورکوم. دا زما حق دی او پرې پوهیږم. زه خوښ یم چې د دې ډیموکراسۍ یوه برخه یم او غواړم دا کار دوام وکړي. د هند انتخاباتو وروستۍ نتیجه د می په 28مه راوځي او په همدې ورځ به ګټونکي ګوند اعلانېږي. د هند پارلمان ولسی جرګه یا لوک سبا 545 څوکۍ لري او بریالی ګوند باید اکثریت رایې وګټي. دوه مهم ګوندونه د هند په انتخاباتو کې یو بل سره سیالي کوي. حاکم ګوند بھارتیہ جنتا چې هندو نېشنلیست ګوند دی او صدر اعظم نریندرا مودی یې کاندید دی، او بل د هند ملي کانګرس یا ANC دی چې راهول ګاندی یې مشري کوي. تیر 2014 کال انتخاباتو کې بھارتیہ په یوازې سر 202 څوکۍ ګټلې وې. دا هغه عمر څوکۍ و چې په څو لسیزو کې کوم ګوند نه وې ګټلې. د سږ کال په انتخاباتو کې هم وړاندوینې داسې دي چې د صدر اعظم نریندرا مودی ګوند به مخکښ وي. څلورو نظر پوښتنو ښودلې چې دی به 203 څوکۍ وګټي. دواړه مخکښ ګوندونه بھارتیہ جنتا او ANC یا کانګرس ګوند یو بل د بیلابیلو ستونزو په خاطر تورنوي. کانګرس مخالف ګوند حاکم ګوند تورنوي چې د خپلو ژمنو په پوره کولو کې پاتې راغلی دی. بھارتیہ جنتا ګوند بیا په بهرني سیاست کې خپلې لاسته راوړنې هغه څه بولي چې په مټ یې د انتخاباتو بریا ته تمه لري. د پاکستان په وړاندې په وروستیو کې د صدر اعظم نریندرا مودی د حکومت دریس چې د دغو دواړو اټومي ګاونډیانو ترمنځ د څو ورځو نښتو سبب شو، د ګڼو خلکو لخوا له هر کلی سره مخ شو. په حکومت بیا یو سخت نیوکه داده چې د اقتصادي پرمختګ، د خلکو د وضعیت د ښوالي او د بزګرو د ژوند د بهتري لپاره ژمنې نه دي پوره کړي. د امنیتي اندېښنو د لرې کولو لپاره د هند پوځ هم شدید امنیتي تدابیر نیولي. سره له تدابیرو په جموں او کشمیر کې تر انتخاباتو مخکې په تر ټولو تازه پیښه کې وو کسان وژل شوي دي.
ازادي راډیو د ازادي راډیو ترنو اوریدونکو دا زموږ د نن ورځې د دغې خبري مجلې وروستی رپورټ و چې تاسو واورئ. زه نوره اجازه غواړم تر بلې خپرونې پورې په اووه بجو باندې به پوره د امریکا غږ آشنا راډیو پښتو خپرونې پیل سي. همکاران به د خپرونې درته کوي. اوس